کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جارحي وسایلو څخه لرې ساتل شي وي. خو چې کله لوی شي، د بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغیز کوي.
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جارحه وسایل ګرځوي، ډیر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جارحه وسایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډیر په ښوونځیو کې وي چې په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، هلکان ښوونځیو ته چاقوګان، بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي، ځکه هلته ښوونځیو کې موږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډیسپلین برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي او دوی نشي کولی چې زده کوونکي په ښه ډول هغه لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لر وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شیانو نه استفاده وکړي او دغه راوړي. یو بل لامل یې کورنۍ هم دي چې زیاتره کورنۍ خپلو اولادونو ته یا خپلو ځوانانو بچیانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون ووځي، کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلاو هم رسېږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جارحه وسایلو کارېدل ډېر دي او ځوانان چې ډېر کله له ټولنې متاثره کېږي، دوی هم هغه څه کاپي کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي ترڅو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي. دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانشي، د جارحه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپیریال هم ډیر خاص اغیز لري. کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپیریال کې هغه کسان چې دغه جارحه وسایل ګرځوي هغه ویني، د هغې څخه متاثره کیږي او د جارحه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جارحه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوان پلار وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. خپل فامیل کې ډیر کوشش وکړ چې هر طرف ته لاس واچو چې دغه بې وزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بالاخره د مجبوریت نه مثلا دغه جارحه وسایلو ته مخه کړله او غلا او باز نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا وله چې یوه ورځ دایم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دایم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شه چې اوس خپل ځای نه شي چې پورته کېدل او په خپل ځای کې په کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه یې دا ده چې ټولنه هم ورسره خرابه کیږي، مختله کیږي، ورسره د خلکو ذهنونه به مغشوش شي، خلک به په ډار کې په ویره کې وي. نو د دغه ټولو کارونو مخنیوی باید بشي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډېر وي او کله هم چې دوی احساساتي کېږي نو جارحه وسایل یې په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جارحه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دي او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هماغه جارحه وسایل لکه چاقو ده یا مثلا برچه ده، بکس پنجه، داسې نور شیان دي کاروي چې دې کې قتل هم رامنځته کېږي، دې کې یو څوک زخمي کېږي هم. دا د دوی د ټول عمر د بندې کېده، حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېدی چې د دوی د ټول عمر د بربادۍ سبب ګرځېږي. نو په دې خاطر باندې طبیعي چې بده واقع به د جارحه وسایلو د کارولو یو څوک تجربه کې ښه به دی چې هغه وسایل بیخي ونه کاري او بل کورنۍ باید ډېر حاکمیت ولري په خپلو اولادونو باندې، باید هغوی ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جارحه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جارحه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوز او الحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد نن سبا یو شمیر ځوانان لزان سره چاقو په جب کې ګرځي، بوکس پنجه په جب کې ګرځي، دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا د سینور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي کنه نور ته د ضرر رسولو یا د بدمعاشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیز روانپوهنه کې دا یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې، په خپلو ډلو کې، په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغو توکو ته لاس واچوي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، تر څو چې دی ځان په نورو باندې ومني. د دغې لپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې بې معنی کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولۍ معلومه کړي، همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل څیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. دې ته ورته دقیقا د چړو چاقوګانو د برچو کارون هم همدغه پورې ارتباط لري. حس د دې چې زه هم کولای شم په دغه محیط کې چې ډېر زیږ محیط دی، زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکي. دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو، د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو شتلاسه چې وچ ښکاره شو. ډېر نمونه همدغه دي. تاسو په لویه معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنګ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځایو کې د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغه ډېر جنګ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیږ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې اصلا رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیږ دي، ترانسپورت ډېر زیږ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیږ اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره، معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بې سواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلی چې ستاسو په نام داسې ډلې جوړې کړي، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ور سره وي، خلک وهي، دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک پوهنتون ته راغلی، چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، لاغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي په کتابو کې، نشي کولی بعضې وخت چې زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. موږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بیرابیرو وجوهاتو له مخې ډېر احساساتي وي، لږ سنجشي، مثلا ډیر لږ سنجولی سي خو ډیر لوی برخورد خودلی شي. د خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنو کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډیرو په باندې څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسالې د یوې خبرې ارزشي بار چې په باندې شته دی، ډیر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي، جګړې په باندې جوړ شي. تاسو که تاریخ کې وګورئ، ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډیر بد فرهنګ کورنیو، د ډیر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډیر پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډیر ډیر نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپیریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کیږي. بیا کله چې پوهنتون مکتب دوروي همداسې وي، کله چې د پوهنتون دوروي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بنان دا جوړښتونه دي که وغواړو چې دې مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوالي نه باید بېل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس، پنجه او نور چې ځوانان پرې جنګونه کوي، دا د سړک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سړک له غاړو راخیستل پکار دي که نه؟ کورنۍ باید دوی له جیبونو راوباسي، استې وغورځوي، او نور څوک کولی شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي؟
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو تاسو وویشئ، مخکې له دې چې په افرادو تقسیم شي، په هغو ډلو ویشل کیږي چې هغه جرمي ډلې دي، او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالیږي، د ډلو د بانډونو لارې نه انتقالیږي، بانډونو له لارې نه، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول، خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دغه وسایل توکي نن خو زمون پټولنه کې ټوپک آزاد خرڅيږي او دا صریحاً د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دی هر ځای کې چې وي. بناً زمون بازار هم د شان ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بل خبرونه ښه وخت ولرئ.
Let's go.